द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیور ریډیو ته بیا هم خراغلست نن جمعه د 2013 کال د دسمبر د میاشې 28مه ده شوه د مرغومی میاشې ل اووم سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 10:30 بجې دي ز فواد لامید درې ساعته سهارنی خبرونه په ورستۍ خبری برخه کې ستاسو کوربایم لمړی هم د خبرونو سرټکی امریکایي ځواکونه وایي چې په افغانستان کې داعش ډلې ته سخت گزارونه ورکړی دي او په یو هوایی برید کې د هغې ډلې ویاند هم وژلې دي بل پلو د امریکایي ځواکونو یو قمندان جنرال سکاټ میلر په پاکستان کې له چارواکو سره لیده کاته کړې دي د هند پارلمان د غهیوات مسلمانانو ته یو نوی قانون منزور کړ او طلاق ثلاثه یا په یو دم د درې طلاق ورکولې منع کړل خو ځین مسلمانان بیا پر دې قانون اعتراض لري او د بلجیم یو عدالت د داعش جنگیالیو یو شمیر ښځو بچانو ته دا اجازه ورکړې چې بیرته خپل ملک بلجیم ته ستانه شي اوس مهال په سلګونه یورپي ښځې چې میړونه یې داعشیان وو د شام په کمپونو کې ساتل کیږي وسام پورا خبرونه په افغانستان کې د خارجي عسکرو امریکایي کمانډر جنرال سکاټ میلر پرون د زیارت یا پنځمه په ورځ پاکستان ته سفر وکړ چې هلته له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې وکړي جنرال میلر په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې د ځینو رپورټونو په حواله امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمو پوځونو پر ایسترو غور کوي د پاکستان د پوځ په بیان کې راغلی چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه امریکایي جنرال ته ویلي چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې دپاره هلو ځلو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې د داعش ډلې ترجمان یا ویاند د امریکایي ځواکونو په هوایی برید کې وژل شوی دی د امریکا د پوځي د پوز یو چارواکی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د دې خبرې پخلی وکړ چې د داعش د خراسان د څنګې ویاند سلطان عزیز اعظم د یک شنبه یا اتوار په ورځ په ننګرهار ولایت کې ووژل شو ویل کیږي چې په دې هوایی برید کې د داعش ډلې یو بل غړی هم وژل شوی دی همداشان دا هم ویل شوي چې په دې حملې کې هیڅ کوم ملکي یا عام وګړي ته زیان نه دی رسیدلی داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې فعاله ده او ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او امریکایي قواو لخوا ډیره کمزوره کړی شوې ده د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو پر سر له عالمي غبرګونونو وروسته د سعودي عرب پاچا سلمان ابن عبدالعزیز په خپلې کابینې کې مهم تغییرات راوستي دي د سعودي عرب سرکاري رسنیو خبر ورکړ چې ملک سلمان خپل د حکومت د بهرنو چارو وزیر عادل الجبیر لری کړی او پر ځای ابراهیم الاسعاف ټاکلی دی د سعودي عرب پاچا همداراز د قامی ګارډ مشر شهزاده متعب ابن عبدالله هم لری کړی او پر ځای شهزاده عبدالله ابن بندر ټاکلی دی د دې ترڅنګ د هیواد د امنیت مشري هم جنرال خالد ابن قرار الحربی ته ورکل شوی او مساعد العیبان د قامی سلامتی سلاکار ټاکل شوی دی په بلجیم کې یو قاضی حکم کړی چې د شام په شمال ختیځ کې د کوردانو تر کنټرول لاندې یو کمپ کې ساتل شوی دوه بلجیمی میندې او ماشومان یې بیرته بلجیم ته ستانه کړی شي دغه دوه میرمنې هر یوه یې له دیرشو کالو کم عمر لري او د هغو یورپي نجونو له ډلې څخه دي چې په شام او عراق کې د داعش ډلې له جنګیالیو سره ودونه کړي وو او جهادي ناوېګانې یادېدلې د هغو میړونه زیاتره په جنګونو کې وژل شوي یا نیول شوي دي خو دوی بیا په کمپونو کې چې ځایي ملیشې پرې واکمن دي ساتل کیږي د دغسې ښځو شمیر 1548 ته رسیږي او د ماشومانو شمیر یې له زرو څخه هم اوښتی دی اوس یورپی ملکونه نه غواړي چې دغسې جنګیالیو یا ښځو او یو ماشومانو ته یې یورپ ته د ستنېدو لاره هواره کړي او روسي خبر دا چې د هند پارلمان هغه قانون پاس کړ کوم چې په مسلمانانو کې د طلاق ثلاثه یا په یو دم میرمنې ته د درې طلاق ورکول منع کوي. دغه بل یا قانون پرون د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په 215 موافقو او یوازې 11 مخالف رایو د هند په پارلمان کې منظور شو. که څه هم ځینو مسلمانانو دا قانون د خپل خلاف بللی او ویلی دي چې ګنی د دې قانون مقصد د مسلمانانو ځورول او بندي کول دي، خو د هند حکومت بیا دا خبره نه مني. نه یوازې هند بلکې د نړۍ په 10 اسلامي ملکونو کې هم طلاق ثلاثه بند ګرځول شوی دی. د اسلامي اصولو پر بنیاد که چېرته یو سړی پر یو ځل خپلې ښځې ته درې طلاق ورکړي، بیا ورته نشي ستنېدلی مګر دا چې هغه ښځه د کوم بل چا سره واده وکړي او بیا طلاق شي. داود دې سات خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او تاسو تر دې ساعته پورې لنډ خبرونه واوریدل. زه فواد لامی ما او اوس به راشو د دې ساعت تفصیلي رپورټونو ته. لومړی هم یو رپورټ د افغانستان په اړه. امریکایي ځواکونه وایي چې په افغانستان کې داعش ډلې ته سخت ګزارونه ورکړي دي او په یو هوایي برید کې دغه ډلې ویاند هم وژلې دي. امریکا د پوځ یو چارواکی د زیارت یا پنځمې پوره زدي خبرې پخلی وکړ چې د داعش د خراسان د څنګې ویاند سلطان عزیز اعظم د یک شنبه یا اتوار په ورځ په ننګرهار ولایت کې ووژل شو. په همدې حال کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلی دی. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه لیدنه کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال سکاټ میلر ته دا ډاډ ورکړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دې ټولو به ټول نور جزئیات له سمینه احسان څخه واوري.
جنرال آسټن سکاټ میلر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د افغانستان نه د امریکني فوجیانو د راوستو د امکاناتو رپورټونه دي او دا هم چې د ولسو کالونه روان د افغانستان جنگ ختمولو لپاره د طالبانو سره د امن خبرې هم کیږي. د پاکستان فوج یو اعلان تر مخه پاکستانی جنرال قمر جاوید باجوا جنرال میلر ته ویلي اسلام آباد د افغانستان امن د پاره شمن دی. بیان دا هم زیاتوي دواړو په دې رضا خودلې چې د افغان مسلې سیاسي حل ضروری دی او دا چې افغانستان کې امن د پاره عمل چې د افغانستان په مشرۍ کې مخ په وړاندې بوتل شي. پاکستان چې په افغان طالب مشرانو ته د پناه ورکولو تورونه لګي په روانه میاشت کې د افغانستان امن د پاره عرب اماراتو کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ څو ورځنۍ نیغ په نیغه د خبرو انتظام جوړولو سیره هم په سر اخلي. په دغه خبرو کې د سعودي عرب، پاکستان او عرب اماراتو نمائندگان هم موجود وو. دا هم لا واضح نه ده چې ګینه په افغانستان کې د امریکا 14,000 نه زیاتو فوجیانو شمیره کمولو د صدر ترامپ د فیصلې پر شا د زیبی دغه ملاقات سبب دی. په واشنگتن کې چارواکي هم لا د دې رپورټونو تصدیق نه کوي. بلخوا هم د زیارت پورس طالبانو د افغانستان نه د امریکا د وټو غوښتنه کړې او دا بیا غوښتنه په 1991 کې په افغانستان د پخوانی سوویت یونین د حملې د کلیزې په موقع شوې. د طالبانو د ټولو ډلو داوده امریکا په مشرۍ کې عالمی طاقتونه هم د هغه حالاتو سره مخ دي چې پخوانی سوویت یونین ورسره په افغانستان کې مخ شوی وو. د افغانستان نه د امریکني فوجونو د وټو اعلان افغان فوزي چارواکي هم پریشان کړي. په دې وجه جنرال میلر د روا روانې هفتې په سر کې مجبوره شو چې افغانستان سره د امریکا د مرستې یقین ورکړي. جنرال میلر وویل، زه هم د اخباراتو د لارې دغه ګنګوسونه خبر شوم چې تاسو خبر شوي یې، خو زه به تش دومره ووایم چې لاول ما ته هیڅ قسمه داسې امر نه دی راکړی شوی، ځکه هیڅ نه بدلیږي، خو که داسې څه امر را هم شي نو تاسو دپاره په دې ځان خبرول ضروري دي چې موږ اوس هم د امنیتي ځواکونو سره یو. په یو بل پرمختګ کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکا فوزي چارواکو د دې تصدیق کړی، په 13 دسمبر د داعش خراسان ډلې ویان سلطان عزیز اعظم وژل شوی، هغه په ننګرهار کې یوه حمله کې وژل شو. د امریکا کانګرس ته تیره شوې هفته یو رپورټ کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې پر ضد د ګټو تفصیل بیان کړی شوی، خو ورسره دا خبرداری هم ورکړی شوی چې د دې باوجود دغه ډله دومره وسلوال او طاقت لري چې سنگینی مسلې جوړولی شي. د امریکا چارواکو تر د ستمبر میاشت پوری اندازې خای ننګرهار او شمالي جوزجان کې وسوم د داعش خراسان ډله د زرو نه زیات وسلوال لري.
بیا هم خراغلی نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې نن زموږ همکار مختار خلیل صاحب په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې یو مطلب ته کتنه کړې ده چې د پاکستان د داخلي حالاتو په اړه دی.
د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د نهې په ورځ د مهاجر قومي مومنټ د نامتو مشر د رضا علي عبدي په رڼا ورځ د قتلېدو په واقعا نن په مختلفو اخبارونو کې مختلف قسمه رپورټونه خواري شوې دي. دین علاوه نامتو کسانو په سوشل میډیا خپلو پیغامونو کې هم د رضا علي عبدي د رڼا ورځ قتل غندلې دي. د امریکې د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په نننۍ غنه کې د رضا علي عبدي د قتل په موضوع یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی، د پاکستان یوې سیاسي پارټۍ د رضا علي عبدي د قتل الزام په فوز لګولې دی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان یوې مشهورې سیکولر سیاسي پارټۍ د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې د پاکستان په طاقتور فوزي اداره الزام لګولې دی چې د قومي اسمبلی پخوانی غړی رضا علي عبدي دوی وجلې دی. متحده قومی مومن د رضا علي عبدي د رڼا ورځ قتل د ام کیو ایم خلاف د پاکستان د فوج د کارروایۍ یو برخه بللې ده. ام کیو ایم ډیره موده وړاندې د کراچۍ په سیاست خورو، خو نن سبا د فوج د فشار لاندې ګیر دی. هر کله چې د ام کیو ایم مشر الطاف حسین په برتانیا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي، په ام کیو ایم د تنقید کوونکو وینا ده چې ام کیو ایم خپل وخت کې کراچۍ کې ډیر زیات ظلم راټیټ کړی و او د خپلو وسله بند ظلمو ډلې جوړې کړې وې چې ټوله کراچۍ یې قابو ساتلې وه. نیویارک ټایمز لیکي چې رضا علي عبدي د خلکو خوښ سیاستدانو، په ټویټر د بې شمېره ملګري جوړ شوي او د ملک ټولو سیاسي پارټو سره خواږه تعلقات جوړ کړي وو. نیویارک ټایمز د کراچۍ د یو نامتو صحافي اویس توحید د خلی لیکي چې رضا علي عبدي آزاد خیاله او ترقی پسند سیاستدانو، د مذهبي توندلاریتوب او فرقه بازۍ سخت مخالف وو او د کم شمېره مذهبي فرقو د حقونو علمبردار وو. اویس توحید وایي چې رضا علي عبدي سورج وړاندې د تویلی وو چې ما د پاکستان د پرېښودو نیت کړی دی. اخبار لیکي چې د رضا علي عبدي د قتل شاته سیاسي وجوهات او د پارټۍ دننه رقابت هم کېدی شي. حق رسیدلی عبدي په ستمبر کې د ام کیو ایم د پرېښودو خبره کړې وه، خو د 1300 هفتو راسي هغه د ام کیو ایم د مختلفو ډلو د یو کولو کوششونه شروع کړي وو. نیویارک ټایمز لیکي معلومیږي داسې چې رضا علي عبدي ښه تربیافته کسانو وژلې دی او دا خبره د ده د قتل د سی سی ټی وي د فوټیج نه ښکاره ده. کراچۍ کې د لنډې شان مودې پورې د قلاري راتلو نه پس د 1300 ورځو راسې بیا مرګ جوبله شروع شوې ده. په تېرې اتوار د پاک سرزمین پارټۍ دوه کسان وژلې شوي دي. پولیس وایي چې دوی د دې ټولو واقعاتو تفتیش کوي، خو د دې دواړو واقعو یو بل سره د تعلق لرلو خبره د وخت نه وړاندې ده. د رضا علي عبدي په قتل د نیویارک ټایمز د رپورټ نه علاوه واشنگټن کې د کراچۍ د مهاجرو د وایس آف کراچي نومي تنظیم له طرفه هم یو اخباري خبر خور شوی دی. د وایس آف کراچي چیرمین ندیم نصرت خپل یو بیان کې خپ صفا او سختو ټکو کې د پاکستان په خفیه ادارو د رضا علي عبدي د قتلولو الزام لګولی دی. ندیم نصرت د روان کال تر شروع پورې د ام کیو ایم کنوینیرو، خو نن سبا په واشنگټن ډی سي کې د وایس آف کراچي او سویلی ایشیا کی د کمشمیر فرقو د اتحاد مشر دے ندیم نصرت خپل بیان کی ویلی دی چې مقتول رضا علی آبدی د پاکستان د فوج د غیر جمهوری پالیسو او د جمهوری حکومتونو معاملو کی د ګوتو وهلو سخت مخالف و. ندیم نصرت دا هم وای چې رضا علی آبدی د ایم کیو ایم د تار تار کولو او پدې کې د مختلفو ډلو په جوړولو هم د فوج او د خفیه ادارو سخت مخالف شوی و. ندیم نصرت وای چې رضا علی آبدی د عمران خان هم سخت مخالف و او ویل به چې عمران خان د وزیر اعظم په کورسای فوج کې نولې دی او فوج د عمران خان دراوستو د پاره د 25 جولای په ووټونو کې زخت ډېر ټګای ټورای کړی دی. د وایس آف کراچی چیئرمین ندیم نصرت د خپل بیان په اخر کې ویلی دی چې دا اوس صدراز خبره نه ده چې پاکستان کې حکومتي واک اختیار ټول د فوج سره دی، په کم کې چې لوی اکثریت د پنجابیانو دی. دې پنجابیانو پاکستان او خصوصا کراچی نه ځان له د پیسو جوړولو مشین جوړ کړی دی او غیر پنجابیانو سره د غلامانو سلوک کوي. او په اخر کې د رضا علی آبدی په قتل د نامتو صحافیو ته جیانگار حامد میر ټویټ پیغام په کم کې چې حامد میر ویلی دی چې رضا علی آبدی په قامی اسمبلی کې خپل یو تقریر کې د کراچۍ بدنام پولیس افسر راو انوار سره د شاهی سلوک کېدو سخت غندنه کړې وه. حامد میر لیکي چې دغه تقریر نه پس رضا علی آبدی بیا اسمبلی ته لانړو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا اوس براشو د هند په اړه یو رپورټ ده. د هند پارلمان د هغه هیواد مسلمانانو ته یو نوی قانون منظور کړی او طلاق ثلاثه یا په یو دم د درې طلاق ورکول یې په مسلمانانو کې منع کړی دی. که څه هم ځینو مسلمانانو دا قانون د خپل هیواد او خپل خلکو خلاف بللی او ویلي دي چې ګنې د دې قانون مقصد د مسلمانانو ځورول او بندي کول دي، خو د هند حکومت بیا دا خبره نه مني. نور جزئیات له نصیر کاکر څخه واوري.
دغه قانون چې د مسلمانو ښځو د ودونو د حقونو د ژغورنې نوم ورکول سوی د یولسو په مقابل کې په 245 رایو سره منظور سو. حکومت د پارلمان د ځینې غړو دا دریځ رد کړی چې ګواکې د دې مقصد یو ځانګړی ورورولي په هدف کول دي. د هندوستان د قانون وزیر روی شنکر پرساد د قانون تر منظوري وړاندې پارلمان ته په خپل وینا کې وویل،
دنیا کے 20 سے ادھک اسلامک ملکوں میں بھی تین طلاق کو نیانترت کیا گیا ہے اور بھارت تو سیکولر ملک ہے تو پھر یہاں پر آپتی کیوں ہوتی ہے؟
هغه وای د نړۍ په شلو اسلامي هیوادونو کې په دریو طلاقو بندیز لګول سوی، نو هندوستان خو یو سیکولر هیواد دی، دلته دی ولې دغه قانون نه وي؟ نوموړي وویل دغه قانون ته د سیاست په سترګه نه کتل کیږي. د هندوستان سترې محکمې په روس ښکال د اگست په میاشت کې د مسلمان نارینه لخوا و خپل شوزو ته په یو وخت د دریو طلاقونو په ویلو بندیز لګولی و. مخالفه ګوندونو غوښتل چې دغه قانون دی یوې ګډې پارلماني کمیټې ته د بحث لپاره وړاندې کړل سي، خو حکومت د دوی دا غوښتنه رد کړه او مخالفه غړي له پارلمان څخه د احتجاج په توګه ووتل. یو مخالفه غړی اسد الدین اویسی ویلی د دغه قانون به غلط استعمال وسی.
تو یہ قانون صرف اور صرف مسلم مہیلاؤں کو روڈ پہ لانے کا ہے، ان کو برباد کمزور کرنا ہے اور جو مسلم مرد ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کا.
هغه وای د دغه قانون یوازینی هدف مسلمان شزی په سړک راوستل دی، هغوی بربادول او کمزور کول دی او د مسلمان نارینه په زندان کې اچول دی. خو یو مسلمان شزه شینا چې د طلاق څخه اغیزمنه سوې ده د رویټرز خبری ادارې ته ویلي، پر یو ځای درې طلاق ورکول نه یوازې غلط دي، بلکې دا د ښځو په وړاندې د تشدد یو غټ قسم دی.
ایک آدمی کا اتنا بڑا رائٹ سمجھتا کہ میرے پاس ایک حق ہے کہ میں اس کو تین طلاق دے کے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد اس کا کیا حال ہوتا وہ نہیں سوچتا. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ ٹرپل طلاق نہ دے.
هغه وای که یو سړی دا فکر کوي چې د هغه سره دا حق دی چې هغه ته به درې طلاق ووایي او پرې به یږدي، خو له هغه وروسته د هغه ښځې څه حال وي د هغه فکر نه کوي. سړیو ته پکار دی چې پر یوه ځای درې طلاق ور نه کړي. د سرشمیرنې تازه رپورټ وایي د هندوستان په یو عرب دیرش کروړه آبادۍ کې د مسلمانانو شمیر 14% دی، خو انتقاد کوونکي وایي د بهارتیا جنتا ګوند لخوا د هندو قوم پرستۍ له ایجنډې څخه مسلمان ټولنه یو ډول فلج شوې ده.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
د بلجیم یو عدالت د داعش جنګیالیو یو شمیر ښځو او بچیانو ته دا اجازه ورکړې چې بیرته خپل ملک بلجیم ته ستانه شي. اوس مهال په سلګونه یورپي ښځې چې میړونه یې داعشیان وو د شام په کمپونو کې ساتل کیږي. نور حال پرې له محمد عالمگیر څخه واوري.
د بلجیم یو عدالت شامی کوردانو په کېد کې د داعش وسلوالو ښځو او ماشومانو خپل هیواد ته واپس راوستلو امر جاری کړی. دغه ماشومان چې عمرونه د شپږو کالو څخه کم دي او د دوی میندې تاتیانا ویلانت او بشرا عبدالله چې عمرونه د شلو او دیرشو کالو په منځ کې دي الهول کیمپ کې کېد دي. دغلته د داعش وسلوالو لخوا شاته پرېښودل شوي 1500 یا نورې ښځې هم دي. داعشیانو نه 1250 ماشومان هم چې د دې ښځو نه روړي او شاته پاتې شوي. د دوی پلاران یا خو په جنګونو کې وجلي شوي یا د دې ښځې او بچو شاته پرېښودو نه پس تښتېدلي او پټ شوي. د نور یورپي هیوادونو په شان بلجیم هم د خارجي وسلوالو یا د دوی ښځې ماشومان کور ته راوستلو باندې یریږي. د ښځو او ماشومانو لپاره د رحم ماده په دغه ټولنه کې د نشت برابر ده، ځکه چې دا حکومتونه په دې ښځو او ماشومانو یریږي چې دوی د دې امنیت ته خطر جوړولی شي. د بلجیم د عدالت د شورو ورځې دا فیصله هم خالی د دغه دوو میندو د دوی ماشومانو پورې تړلې ده. اندازه ده چې د بلجیم عدالت د فیصلې نه پس به نور یورپي هیوادونو کې هم دا قسمه کیسونه سیوا شي، ځکه چې د کوردانو په کیم کې دا وخت 1600 داسې ماشومان شته چې موریان یا پلاران یې د بلجیم وګړي وو. عدالت د ټیټي درجې یو بل عدالت وړاندې نه په دې موضوع باندې جاری فیصله معطل کړې ده او د بلجیم حکومت ته امر کړی دی چې سلويخت ورځو کې دننه د داخزه او د دوی ماشومان واپس راولي. غني هر ورځ بعد د هر ماشوم پر سر 15,015 ډالر چې ترنه پاکستاني 1,00,000 زیاتې پیسې جوړیږي به جرمانه کیږي. د کال 2013 راهسې د بلجیم څخه 1,400 کسانو په داعش او القاعده کې شمولیت اختیار کړو. د داعش پایانو او مشرانو سره د واده په نیت د یورپ نه تښتېدلې ښځو او جنکو په اړه د بشري حقونو تنظیمونه وایي دوی ته د یاغي نه ولې د مظلوم په سترګه قتل پکار دي. د داعش دا مهال تر 800 پورې وسلوال او د دوی په زرګاو ښځې او ماشومان دا وخت په بیلابیلو قوتونو په کېد کې دي. یورپي هیوادونه دریځ لري چې دوی به دغلتنه د خود ساخته اسلامي خلافت په سپونو کې د شاملېدو په خاطر تښتېدلې الکان او جنکې او د دوی بچي واپس نه پرېږدي. دی یره لري چې د دې تندرو او بچي به هم سباله دوی ته د خپل مور او پلار په شان مشکلات جوړولی شي. کوسو هم کورد امریکایي چارواکو د یورپي مشرانو څخه په دې مسله خپل دریس کې د نرمه خواستونه کړي، خو یورپي چارواکي وایي دا کسان د دوی امنیت ته خطر دی او د قانون د سوري لاندې د کسانو خلاف قانوني چارجوي کول هم ګران دي.
د 2013 کال وروستۍ شپې ورځې دي. په دغه کال کې د نورو سیاسي او امنیتي مسایلو ترڅنګ یوه ډیره مهمه د روغتیا یا د صحت مسله چې وه هغه د پولیو یا د ګزړن پر ضد لارې چارې او مهمونه وو. په دې وروستۍ کې په پاکستان کې د پولیو پر ضد د څاڅکي کمپین بیا وشو چې د 2013 کال وروستۍ کمپین ګڼل کېده. په دې اړه به نور جزئیات له شاهین افریدی څخه واورو.
په تیر شوي پولیو مهم کې 85,000 او 83,000 ماشومان په خیبر پختونخوا کې د پولیو مهم برخه وو، ولې په قبایلي ضلعو کې څه کم نه هلکه د 15 کالو نه کم عمر ماشومان د پولیو کترو هدف وو. پاکستان سږ کال 2013 کې 8 پولیو پیخې مخې ته راغلي دي، کومې چې 13 کالو راسې ډېرې کمې شوې دي. خو ولې بیا هم د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت لخوا په یو رپورټ کې د پاکستان کراچۍ، سکر، لاهور، راولپنڈی اسلام آباد مردان او پیښور نه د پولیو وایرس مثبت نمونه خودلې شوې دي. رپورٹ وای په سیمه کې پولیو وایرس یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره تک کوي، کوم چې کمزوري ماشومان په اسانۍ سره په نخه کولی شي. د قبایلي ضلعو دپاره د پولیو د مخنیوي اعلی چارواکي ډاکټر ندیم جان وینا تر مخه په یخنۍ موسم کې پولیو وایرس ختمول اسان دي، خو ولې پخوا او شه سیمو کې د پولیو وایرس موجودګۍ له وجې د ساسکو نه پاتې شوي ماشومان د پولیو وایرس په خطر کې دي.
نو هغه ماشومان وایرس خو وړی روړی شي، دغه ته مونږ وایو های ریسک موبایل پاپولیشن چې دی تا کاغه دلته دی، کاغه د افغانستان ناراضي، کاغه د کراچۍ ناراضي، نو دا تازه وایرس روړی او دغه وایرس بیا تا ته هغه ماشوم چې کم کې لګم ډیفیشنسی ده یا امیونیټی نه دی ولا بیا پکې خپل نور سره علت دی، نو هغه هغه کې وایرس موجود کیدی شي او هغه زموږ سیستم سرویلنس شو کړی زیات فعال دی او حساس دی، نو هغه ډیټیکټ کوي.
ډاکټر ندیم جان زیاتوي چې د سیمې نه بهر تګ راتګ کوونکو له وجې پولیو وایرس نورو سیمو ته خورېږي چې دوی لپاره یو لوی چیلنج دی. تر څو چې په خواوشا سیمو افغانستان او پېښور کې وایرس موجود وي، هغوی به د دې وایرس په خلاف خپل کوششونه جاري ساتي. که یو خوا په سیمه کې ماحولیاتي نمونې مثبتې مخې ته راځي، نو بل اړخ ته د پولیو کترو نه پاتې شوو ماشومانو شمېره لا هم زیاته ښودلې کېږي. د پولیو دپاره د وزیر اعظم فوکل پرسن بابر بنیتا په خپل ټویټر پیغام کې ویلی دي چې پاکستان او په خصوصي توګه پېښور د پولیو کترو نه انکاري والدینو او پاتې شوو ماشومانو شمېره 23,000 نه سوا ده. هغه ویلی دي چې د پولیو وایرس خطر او په سیمو کې ماحولیاتي مثبتو نمونو پیغامونه هم والدینو آگاهۍ دپاره خپروي. باید هر مور او پلار دې خپل 50 کلونه کم عمر ماشومانو ته پولیو کترې خامخا واچوي. بلخوا په پېښور پی کې یو اویا او دو اویا یم کې هم د پولیو کمپاین په دوران د پولیو کترو نه انکاري والدین مخې ته راغلي، کوم چې حکومت نه د بجلی، اوبو او نورو بنیادي ضرورتونو پوره کولو مطالبه کوي. د پېښور پی کې یو اویا یم نه د عوامي نېشنل ګوند منتخب شوي غړي صلاح الدین مومند د حکومت او ځایي خلکو ترمنځ کامیاب مذاکراتو له وجې ماشومانو ته پولیو څاڅکي اچولی شوي دي. صلاح الدین مومند په صوبایي اسمبلی کې هم د بجلی او پولیو کترو نه انکاري والدینو په اړه خبرې اترې وکړې. هغه وایي
خلک په دې په ضد دي چې زمونږه پولیو به کله کوي کېدی شي چې وشي، خو مونږ ته کرنټ ایشو دا ده چې ماشومان راته بیماریږي. ما خپل کوشش وکړو چې زه خلک کنوینس کوم په دې خبره چې دا ښه شی دی، خو خلک وایي مونږ کله ویلي دي چې دا بد شی دی، خو چې تر کومې پورې بجلی بحال شوی نه وي، مونږ ماشومان وینځلی نه، صفا کړیم نه، داغي صفا کپړې نه، نو مونږ د دې نه انکار کوو.
بلخوا د قبایلي ضلعو دپاره د پولیو د مخنیوي څانګې مشر کامران افریدی وایي چې پولیو ختمولو دپاره په قبایلي ضلعو کې ډېرې هلې ځلې شوي دي او لا هم روانې دي، خو ولې قبایلي سیمې د پولیو وایرس په مرکز کې موجودې دي. که یو خوا افغانستان کې مسلسل پولیو کیسونه راځي، نو بل اړخ ته د خیبر پختونخوا، پېښور، کوهاټ، بنو، مردان او د پنجاب راولپنډۍ نه هم د پولیو وایرس خورېږي. کامران افریدی وایي چې باید مور او پلار د پولیو دوو څاڅکو نه ورکولو له وجې د خپلو بچو مستقبل خراب نه کړي.
نو موږ غواړو چې دا هغه بچو ته هغه علاقو ته ورسیږو چې هغه پیرنټس لپاره هغه بچی معذوره نه شي یا بچی خپل جون تباه نه شي. نو د دې اویرنس رسون کې د خلکو ته دا رسون کې چې دې کې هیڅ نقصان نشته، الټا د دې فائده ده، دا بچی دا زموږ مستقبل دی. نو موږ هغې دپاره موږ غواړو چې روشن پاکستان، روشن مستقبل دپاره د بچو د پولیو کمپین افیکټیویټی ډېره ضروری ده. دې کمپین کې کنټریبیوشن هم ضروری دی. دا یو هغه د صدقه جاریه ده چې کم تاسو هم لګیا یې.
صحت ماهرین وایي د پولیو وایرس په مرکز کې ګرځېدونکي دا ماشومان صرف او صرف د پولیو دوو څاڅکو له وجې محفوظ پاتې شوي دي. باید هر وارې والدین خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي واچوي. یاد دې وي چې په قبایلي ضلعو کې تیر شوي دوو کالو کې یو پولیو کیس هم نه و رپورټ شوی، ولې سږ کال 2018 کې د خیبر پختونخوا او باجوړ نه یو او دوه مثبتې پولیو پیښې د پولیو وایرس خطر څرګندوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو د وی او ای ډیو ریډیو سارانه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. په څو شیبو کې په همدې صفو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. تاسو په خدای سپارم، ښه ورځ ولرئ.